پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
کابل د مشورتي لوی جرګې کوربه دی.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د دې لوی جرګې په باب معلومات اوریدای شي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرچکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانستون کې وینا کې وویل طالبانو ژمنه کړې که 400 بندیان خوشي شي بین الافغاني خبرو ته کینی او په تلپاتې اوربند غږیږي. که دا کار ونه شي هغوی د جنګ تهدید کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د حکومت له اعلامې چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو هرکلی کړی دی ستاینه وکړه او ملاتړ یې وکړ. امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانستون کې وینا کې وویل چې دا جرګه سختې پریکړې په مخ کې لري. هغه وویل د طالبانو 400 بندیان چې جرګه یې د خلاصون په اړه بحث کوي درنې دوسیې لري او دا یې د خوشي کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر وویل یوازې دوه لارې موجودې دي.
د طالبانو ژمنه څه ده؟ طالبانو ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی به په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کی او د مذاکراتو اول موضوع بعد تلپات اوربند به سر به موافقه رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد داد.
ښاغلی غنی زیاته کړه حکومت له خپل لوري د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هڅې کړي او ډیر زیات نرمښتې ښودلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې مشورتي لویه جرګه کې د امریکا د حکومت د هغې اعلامیې هرکلی وکړ چې د سولې مشورتي لویې جرګې په اړه باندې نن ورکړې ده. امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د جرګې رابلل ستایلي او ویلي دي دوی پوهیږي چې ګډونوال به یې د پاتې طالب زندانیانو پر خوشي کېدو مصلحت وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي دي نن یې د افغانستان خلکو ته هم اعلان وکړ.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسني ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
د افغانستان د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د طالبانو له لیست سره سم د 400 بندیانو د خلاصون په اړه باندې بحث کېږي. ولسمشر ویلي دی د دغو 400 بندیانو د خلاصون واک نه لري. خو طالبانو نن په یوه تازه بیان کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت دی د جرګې له دایرولو پرته باید د بندیانو د دغو 400 بندیانو د خلاصون پریکړه وکړي. دا خبره سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې کړې ده چې جزئیات ورسته خبرېږي. امریکا متحده ایالاتونو په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. امریکا چې وروستیو اونیو کې د کرونا ویروس پیښې پکې مخ په زیاتېدو وې پرون په 24 ساعتونو کې د څه باندې 5000 نوې پیښو او له کبله یې د 2600 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په یوه شپه ورځ کې د مړینې دا شمیر په تیرو دریو میاشتو کې دومره نه و ختلی. وروستی ځل د مې په اومه په 24 ساعتونو کې څه باندې 2000 امریکاییان کووید 19 مړه کړي وو. په ټوله نړۍ کې په کرونا وبا د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 19 میلیونو ته رسیدلی دی. تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 12000 کسان مړه شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټیک ټاک او ویچټ شبکو له چینایي مالکانو سره د معاملو د بندیز اجرایي حکم صادر کړ. دغه بندیز د راتلونکو 15 ورځو په موده کې پیلېږي. ټرمپ د ټیک ټاک له مالک بیت دانیس سره د معاملو د بندیز لامل د ملي امنیت په اړه اندېښنې وښودي. په دې اړه حکم کې ویل شوی د لنډو ویډیو اپلیکیشن ټیک ټاک ملي امنیت ته یو ګواښ ګڼل کیږي او باید د مالک په وړاندې تاوتریخجن چلند وشي. په حکم کې راغلي وی چټ شبکه هم په اوتومات ډول د کاروونکو معلومات ترلاسه کوي. تر دې وړاندې د امریکا سنا هغه لایحه په قاطع اکثریت تصویب کړه چې د حکومت مامورین پر دولتي وسایلو د لنډو ویډیوګانو د شریکولو د نامتو چینایي شبکې ټیک ټاک له لیدو منع کوي. او وروسته خبر ده چې د لبنان امنیتي ځواکونو نن لسګونه معترضان چې په پلازمینه بیروت کې د چاودنې له کبله په غوسه او مظاهرې تر اوتی و تیتو پره کړل. دا مظاهرې پرون هغه مهال پیل شوې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په بیروت کې و. د بیروت په یو بندري ساحه کې د سیشن بیورز د چاودنې د مړو شمیر اوس یو سلو نه څلوېښتو کسانو ته لوړ شوی دی. د روغتیایي چارواکو په خبره څه باندې 15,000 کسان په دې درنو چاودنو کې چې د بیروت بندري ساحه یې ټوله ړنګه کړې ده ټپیان شوي هم دي.
زموږ شخص له ازادي راډیو اوري د څلور سبا طالب بندیانو د برخلیک په اړه مشورتي لوی جرګه پرانستل شو.
او دای ما وښتنه و چې د لوی جرګې په د عظمت تب د حرمت لپاره دوی یو اعلامیه ورکړي او اعلامیه واضح ده او تاسو ته شریک
شي. شغل غنی د لوی جرګې په اړه وویل ولسمشر یوازې دومره صلاحیت لري چې دغو کسانو د اعدام سزا په عمر قید بدل کړي، د خلاصون صلاحیت نه لري. د خوست شون کې د هغې پروژې د عملی کېدو غوښتون کړي چې کلونه وړاندې دوی ته په پام کې نیول شوی و.
په د پنځو کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې ترې ولایتي درې فره ټول مراحل موږ خلاص کړي دي. اسناد شته او بعضې موږ سره کتابونه ډاګ دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې چې ډېره برخه په ژوندۍ بڼه وړاندې کېږي له موږ سره اوسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل مشورتي لوی جرګه نن پرانستل شو. ولسمشر غنی د جرګې ته په پرانستون کې وینا کول چې دا جرګه سخت پریکړه په مخ کې لري. همدا شیبه د ازادي رادیو خبريال امید زهیرمل د لوی جرګې له خیمې څخه د ټلیفون لاري را سره دی. زهیرمل صاحب تاسو تر کله وایم ک لومړی زموږ اوریدونکو ته د ولسمشر غنی د څرګندونو غټی کې وایست.
ولسمشر غنی د جرګې پانیستون کې ویناوالو او هغه په خپلو خبرو کې تر ډیره پورې یو شمېر نور مسایل هم ذکر کړل، خو مهم مسایل د افغانستان د سولې او ترخوای د مشور د مسوله مشورې جرګې پر اهمیت او دوی پر وړاندې دغه مهمو مشورو بحث او هغه د طالب بندیانو په اړه باندې ویل چې دوی د هغه لیست څخه چې طالب زندانیانو دوی تسپارلې نږدې 300 کسان خوشی کړي دي، خو 300 هغه بندیان چې ډیر لوړ دي نه جنې جنگي مجرمین دي او یا هم په نورو 500 کټګوریو باندې ویشل شوی جرمونه یې کړي دي. دوی په اړه باندې اوس پریکړه ده پاتې مشورتي لوی جرګې پلاس کې چې دوی مشوره ورکړي چې د افغانستان حکومت څوک ځکه ولسمشر خبره باندې دا د دې صلاحیت نه لري چې دا خوشی کړي، بلکې یوازې د دې صلاحیت لري چې لاغه یو څل شپږ سل وخت کړه نشي پنده غسل او نفرو کې یوازې د اعدام سزا په عمر بند باندې تبدیل کړي. ولسمشر دې ته هم اشاره وکړه چې طالبان ژمنه کړې ده چې دا 300 کسان خوشی شي په راتلونکو 3 ورځو کې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو دا تهدید هم د افغانستان حکومت ته کړی چې دا 300 کسان خوشی نشي نه یوازې دا چې جګړې ته دوام ورکړي بلکې تاوتریخواله بل دې هم زیات کړي. ولسمشر د سولې په مشورې جرګې باندې دا غږ هم وکړ چې غوره به وي تصمیم ونیسي، هغه تصمیم چې د افغانستان په خیر باندې اوسي او دغه تصمیم نن یا هم سبا ژر د افغانستان حکومت ته ورکړي. تر خوای د خپل تیرو کارونو په اړه باندې هم چې د سولې په مشورې جرګې د سپارښتنو په اړه باندې چې تیر کال په سور میاش کې ترسره شوی وي وضاحتونه درلودل چې تقریبا هغه سپارښتنې چې مشورې لوی جرګې د لپاره د سولې د پای په برخه کې ورکړي 90% یې عملي کړي دي او دا وایي چې په صراحت سره دا وایي چې د طالبان او د امریکا د حکومت برخه چې ده د افغانستان د حکومت نه دی بلکې افغانستان حکومت دی او بل اخته کوماندي د طالبانو سره مخامخ خبرو ته ورننوسی.
بله ظاهر مل صاحب، په جرګه کې فزاد څنګه ده؟ تاسو به د جرګې له ځینو برخوالو سره خبرې کړي وي، د دوی له څرګندونو تاسو څه نتیجه اخلئ چې جرګه به څه ډول پرېکړه وکړي؟ یعنې غالب نظر په جرګه کې څه دی؟
اکثریت خلک چې په جرګه کې راغلي تر ډېره د سولې او سولې تلپاتې سولې لپاره یو ژمنتیا غواړي چې هر عقلن یا تلپاتې اوربند لپاره چې هر کار حکومت د افغانستان کوي یا دوی مشوره ورکوي، باقي باید داسې پایله داسې وشي چې تاوتریخوالی راکم شي، جګړه پای ته ورسېږي، بلاخره افغانستان سولې ته ورسېږي. دلته یو اوس اکثریت نظر دا دی چې د افغانستان حکومت که سر وسو بندیان خوشي کوي، هم چې شاید سولې د مشورتي جرګه یو مثبت نظر ورکړي، اما یو تضمین باید د دې هم د افغانستان حکومت له ځان سره ولري چې کیږي چې خبرې پیل شي او تاوتریخوالی راکم شي یا څنګه. دغه یو عمومي نظر هم دلته موجود دی. نور ته نظر یو شمېر نظریات هم په دې باندې شپه لکه د جرګې په منځ کې د ولسي جرګې غړي بلقیس روشان راپاڅېده، جمهور رئیس ته یې مخامخ وویل چې تاسو باج ورکوئ، هغه ورته وویل موږ باج نه ورکوو. داسې نظریات هم په جرګه کې باندې مطرح دي، خو اکثریت نظر د مشورتي جرګې دا دی چې د ثبات د راوستلو لپاره، د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره باید هر هغه کار وشي چې هغه خنډ وي باید له منځه ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه کورودن امید ظاهر مل و چې د مشورتي لوی جرګې له خیمې څخه خبرې کولې. د سیاسي چارو یو نظر خاوند ښاغلی نظیم سمون هم همدا شېبه د ټلیفون له لارې لرو. له دوی سره د دې جرګې په ارتباط او دغه راز د ولسمشر غني د څرګندونو په باب خبرې کوو، خو تخنیکي همکار وایي چې همدغه شېبه د ښاغلي سمون ټلیفون قطع شو. دوباره کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړو په دې باب چې مشورتي لوی جرګه د مشورتي لوی جرګې په اړه د دوی نظر څه ده، څه تصور کوي او یا څه اټکل کوي چې دا جرګه به څه ډول پریکړه وکړي؟ له نیکه مرغه د ښاغلي سمون ټلیفون رخ شو. سمون صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. مخکې به که تاسو زموږ د خبریال ښاغلي ظاهر مل څرګندونې اورېدلې وي، دوی ویل چې په جرګه کې اکثره ګډونوال وایي چې سوله دې راشي، تاوتریخوالی دې ختم شي، د دې طرفدار دي. سمون صاحب څنګه اوس هم غږ سم نه درځي؟ سمون صاحب
غږ مو سم نه راځي، جاج دی.
بله، تخنیکي همکار کوشش کوي چې دا مشکل رفع کړي. په دې منځ کې اوریدونکو ته یو ځل بیا وایي چې زموږ دا خبرونه تر ډیره مشورتي لوی جرګې ته ځانګړې ده. د دې جرګې په باب تازه راپورونه درکوو. د ازادي راډیو خبریالان په سیمه کې دي، په خیمه کې دي، او دغه راس د باندې دي. د کابل د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې کوو. همدا اوس د ازادي راډیو بل خبریال اجمل تورمان د ټلیفون له لارې را سره دی. تورمان صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، خدای دې وکړي چې ستاسو ټلیفون سم وي. نن په ښار کې تبان چې وضعیت باید بدل وي، امنیتي تدابیر به ډیر وي، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کابل ښار فضا نن څه ډول ده؟
مننه څاروان صاحب، په کابل کې د مشورتي لوی جرګې لپاره امنیتي تدابیر شدید دي. شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د لوی جرګې خیمې شاوخوا چک پوینټونه امنیتي جوړ شوي دي. پولیس د واټونو پر سر ډېر لیدل کېږي. د افشارو له څلور لارې نه او د کوټې سنګي یا میرویس میدان له څلور لارې نه، دغه شان د برکی له څلور لارې نه هغه واټونه چې د لوی جرګې خیمې خواته دي، دا د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. خو یو شمېر دولتي موټرې په دغو سیمو کې د عامو خلکو د لیګ لپاره د یو ځای نه بل ځای ته دا فعالیت لري. دغه موټرې عام خلک له یو ځای بل ځای ته چې کار لري یا ناروغان لري دا لیږدوي. ما له یو شمېر خلکو سره هم خبرې وکړې څاروان صاحب. یو شمېر خلکو دغه یو لویه ستونزه یاده کړه چې خلکو ته.
تورمان صاحب ډېره مننه، کور ودان سلامت اوسې. تاسو اوسې په ټلیفون کې د خلکو مشکلات به هم بیان کړئ. د ښاغلي سمون ټلیفون رخ شو، دا ځل به ګوندې قطع نشي او اواز به هم واوري. خبری سمون صاحب د جرګي له خیمه څخه زموږ خبريال ویل چې د تر کومه حد چې د خلکو سره خبري کړي له ګډونوالو سره خبري کړي دي وای اکثره په دې نظر دي چې جنگ د ختم شي او تاوتریخواله د پای ته ورسی شي د دې څه معنا کړي شي یعنی د دې معنا داسې اخیستای شو چې اکثره د دې طرفدار دي چې د څلور سوه طالبان دي خوشي شي
تا سلامونه وړاندې کوم دا دی او سراسري اجماع سرګندوی کې په افغانستان کې البته د ولست ترمن کیسه هم اوس مشکل سره تر سو یعنی ما دا چې ټول ولست په یو خل سولا وایي بل دا چې بل اړخ سره وسپړو دا چې ځینی خلک ګوډه فکر کو په ویل کې چې دا فرمایشي دوی جرګی دا به د هدف بيدوي چې د حکومت د کار موده او غزوی او نور اجنډا وچ حکومت لري هغه تباغو کی مګر برعکس دا روحیه د سیخکاری لکه ټول چې په دې باندې توافق کی چې دا بندیان خوش سي کدا بندیان خوش سي نو لشک پرته صرف ته د منځو بیان افغاني مذاکرات او بل اخر د سولې هغه غوټه بخلاسي یعنی دا هم د خپل د حکومت هغه اراده هم هغه کی چې برک زین کسانو به چې حکومت د سولې پر وړاندې خنده ولی خنده ده اساسي هدف د جرګې دا و چې رئیس جمهور ویل دغه څلور سوه بندیان داسې کسان دي چې زه قانونا د دې صلاحیت نه لرم چې دا خلاص کړم یا یې وبخم نو ده د ولس رایې ته مراجعه وکړه دغه جرګه بیا سبا د خپل کار په وروستۍ ورځ باندې حکومت ته مشوره ورکړي چې بیا څه ډول مختلف شي خو روحیه د سختاري چې مثبته ده او جرګه و فیصله کوي چې بندیان به خوشی کیږي چې بندیان خوش سول طالبان باندې نړیوال فشارونه دي نړیوال هم ضمانت کړې ده چې بندیان تر خوش کیدو وروسته به طالبان فورا د افغانانو سره د مذاکرې میز ته ځي او د مذاکرې لومړنۍ اجنډا به دا وي چې څنګه یو سراسري اوربند ته ورسیږو نو دا د ټول هیله دا او دغه هیله دغه هدف ته رسیدو لپاره ټول افغانان حاضر دي چې دا قرباني ورکړي
بله تاسو اشاره وکړه چې زینو شاید دا سی فکر کړی وي چې حکومت دې لپاره چې بندیان خوشینه کینو جرګه را غوښته ده او دا یو پلمه ده طالبانو له سرګندونو هم داسې معلومی شي او د ولسمشر غنی له نننوی سرګندونو هم داسې معلومی شي چې امریکا هم تر یو حد پورې مشکوکه و د ولسمشر غنی د سرګندونو به وورو بیا به تاسو ته درشو زه
د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې پاکله د نن ورځ اعلامیه څخه هر کلی کوم چې په هغه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسنۍ ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی
لدې داسې معلومی شي چې مخکې لکه چې امریکا ډیره موافقه نه وه او اوس داسې معلومی شي چې امریکا هم د جرګې ملاتړ کړی دی او د جرګې څخه نړیوال ملاتړ تبان چې اهمیت لري که څنګه سمون صاحب
بلې په دې کې یو مهم ټکی دا ده چې ولسمشر په خپلو خبرو کې دا وویل چې متحده ایالاتونو ژمنه کړې ده چې د بندیانو خوش کېدو سره به سملاسی بین لوانی خبرې پیلېږي دوه ورځې وروسته د جرګې له پریکړې نو او ورسره به لومړنۍ موضوع اوربند دي اوربند د تاوتریخوالي کمول او بین لوانی خبرې دا غوښته دي چې بیا کولای شي سړی کنه داسې ولوی رست کو اخلي څلور سو بندیان خوشی کی او بل اخر دغه هدف ته ورسیږي بل دا چې امریکا غو اعلامیه و دوی یو ډول دوړلو افغانان په مجموع کې حسول دي او تشویقي بسته معرفي کړي چې تر دې وروسته موږ مالی مرسته کوو معنا دا چې د امریکا فشار یعنی یو ډول فشارونه هم دلته موجود و چې بل اخر د خلزات په وروستۍ لیدنه کې چې رئیس جمهور سره درلوده وي واضح وغوښتل چې هغه بندیان باید خوشي سي ځکه دوی تعهد کړی له طالبان سره بیا ولسمشر امریکایانو نو وخت وغوښته او د نور سیاسيونه چې دا مسله به بلکته راځي کېدلو چې د لر لږ وروسته به فیصله کېږي نو اوس طبیعي خبره ده چې خلک هم غواړي چې بالاخره دغه بنبست پای ته ورسیږي او دا بندیان خوشي سي نو دا ښه ده د حکومت به له یوې خوا هغه د ټولو په برخه کې به مشوره ورکړي له بلې خوا به دغه مسؤلیت سره څلور سوه کسانو چې دا قانون ری جمهور او حتی په حکومت کې څو دوی صلاحیت نه لري چې دا خوشي کې دا هم بل اخر یو قانوني اساس پیدا کړي چې هغه بل ویجه مشوره کوي
سم
په دې هیله چې پراتونکو
ګامون راتلونکو پړاوونو کې دا پروسه
ډېره مننه. ولسمشر غنی وویل چې که دغه 400 بندیان خوشی شي دوی به په درې ورځو کې یعنی طالبان به په درې ورځو کې له دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اول موضوع به د تلپاتې اوربند په سر موافقې ته رسیدل وي. او په عین حال کې طالبانو د ویل چې تهدید کړی دی چې که دا بندیان خوشی نشي نو جنگ ته به دوام ورکړي. دا فکر نه کوي چې یو ډول یو پیغام و د مشورتي لوی جرګې برخه والو ته؟
بالکل، رئیس جمهور خپل مجبوریت وویل، هغه ویل که خوشی نکو تاوتریخوالی زیاتېږي، بالاخره بیا به هم رئیس جمهور ملامتي خلکو چې د جمهور د 400 بندیانو لپاره خلکو ژوند ته خطر کې اچولی.
ډېر زیات
دا هغه مسؤلیتونه بل فشارونه
بله
فشارونه دي چې امریکا غواړي چې دا خود تخت تخت معلومه خبره ده چې دا اوسنۍ کومه پروسه چلوانه د دوهې تړون په اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله ده. په دې حکومت دخیل نه ده، هغوی دواړه اړخونه یو له بل نه د خپل دښمنو پوره کېدل غواړي او دا 5000 بندیان چې دا د امریکا لوري ته اخیستل شوی او بالاخره امریکایان له حکومت نه غواړي چې دا مسله هغه څه خو تر هر سره خو کچیر د سپرولوی تصویر کې وګورو کچیر دغه 300 بندیان په دایمي اوربان باندې منتش کیږي اپ د توڅي خوالي په کمخ باندې نو دا د ټول لپاره خزیره ده او ټول افغانان د دې هر کلی دي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو شاغله نظیم سمونو چې لازادي رادیو سره خبري کولې. قدرمنو اوردونکو زموږ شاغله لازادي رادیو او لازادي رادیو په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 څپا او د غراس په نور افغانستان کې په ام اوریدای شي. مخکې مو له اجمل تورمن سره د کابل شار د امنیتي وضعیت په اړه خبري کولې چې د مشورتي لوی جرګې له کابل هلته تدابیر زیات شوي دي. تورمن صاحب، تاسو د خلکو په مشکلاتو خبري کولې، خلک څومره د لارو دی بندیدو لکه بل په کړهو کې دی او په تکلیف شي وي دي؟
بلې سروان صاحب، ما چې خلکو سره خبري وکړې یو شمېر خلک وویل چې دوی په تکلیف شي وي دي، ورته لارې بندیدل ورته یو ستونزه ده. که څه هم ما وویل چې یو شمېر دولتي موټرې الته د خلکو انتقال لپاره چلو زینا بل ځای ته یو ضروری کار ناروغ لري دالته فعالیت لري، ولی په ټوله کې خلکو دغه څه هم ویل خو نظرونه متفاوت ول. یو شمیر بیا دا ویل چې دا خو درې ورځې دي کله سر ورځې هم دغه لارې وتړل شي، موږ دا زحمت په ځان باندې منو خو د دې لپاره چې په افغانستان کې وسول راشي، ځکه خلک له جګړې نه ستړي دي، نو دغه زحمتونه دغه تکلیفونه موږ په ځان باندې منو چې د افغانستان د برخلیک په اړه د افغانستان د سولې د موضوع په اړه یو پریکړه وشي موږ دې ته خوشاله یو. نو نظرونه د خلکو متفاوت ول او دا چې امنیتي تدابیر هم ول خو امنیتي مسؤلین یو څه سهولتونه هم د خلکو لپاره ایجاد کړي ول چې عام خلک له یو ځای نه بل ځای ته کم ځایونو کې چې ترانسپورتي وسایط ته اجازه نه ورکول کیږي له یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي. بله
بله، ډیره زیاته مننه اجمل تورمان. او قدرمن اوردونکو زموږ شخله آزادي رادیو اوري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د لبنان امنیتي ځواکونو لسګونه معترضان چې په پلازمینه بیروت کې د چاودنې له کبله په غوسه شوي او مظاهرې ته راوتلي وو ټیټو پاره کړي دي. دا مظاهرې پرون هغه مهال پیل شوې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په بیروت کې وو. د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبه د ورځې د چاودنې د مړو شمېر اوس 149 کسانو ته زیات شوی دی. چارواکي وایي د چاودنې زرګونه کسان ټپیان کړي او شاوخوا 300,000 کسان بې کوره کړي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د لبنان دولتي رسنیو تیره شپه خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو د بیروت په مرکزي برخه کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. ان ان ای دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې یو شمېر معترضان ټپیان شوي دي. دا اعتراضونه پرون سهار بیروت ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون له سفر وروسته پیل شول. معترضانو د هیواد مشران تروریستانو بلل او د هغوی پر وړاندې غوسه څرګنده کړه. مظاهرچیانو په خپلو شعارونو کې د انقلاب او استعفا نارې وهلې. لبنانی چارواکو مخکې ویلي وو چې د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبې ورځې د چاودنې په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې شپارس کسان نیولي چې د بندر عمومي مشر حسن قرایتم هم په دې ډله کې دی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس له دې تحقیقاتو د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې تمه ده له نوموړي څخه به نن تحقیقات وشي. د لبنان د روغتیا وزارت پرون راپور ورکړ چې د بیروت په چاودنه کې د مړو شمیر 149 ته لوړ شوی، خو په داسې حال کې چې د لسګونو لادرک کسانو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي، د وزارت خبرداری ورکړی چې ښایي دا شمیر نور هم لوړ شي. د چاودنې شاوخوا 15,000 کسان ټپیان کړي دي او اټکل کیږي چې 300,000 کسان به بې کوره شوي وي. د فرانسې ولسمشر د اګوست په شپږمه بیروت ته د سفر پر مهال د ایران پلوی حزب الله ډلې په ګډون د لبنان د سیاسي ډلو له مشرانو سره وکتل. هغه د دې کتنې پر مهال د بیروت د چاودنې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ښاغلی مکرون وویل چې په دې اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته، څو هیڅ شی پټ پاتې نشي او شکونه لرې شي. د مکرون د سفر پر مهال مسؤولو چارواکو په سیمه کې د دې چاودنې د عواملو د نښو نښانو د موندلو هڅه کوله. د لومړنیو تحقیقاتو تمرکز د امونیم نایتریټ سرې پر هغه زیرمه دی چې له څو کلونو راهیسې په دې بندر کې په غیر مسؤونه طریقه ساتل شوې وه. له امونیم نایتریټ څخه د چاودیدونکو موادو د جوړولو لپاره هم کار اخیستل کیږي. د لبنان د اقتصاد وزیر راول نهمی وویل چې هیواد محدود اقتصادي امکانات لري او نشي کولای د دې ناورین له اغیزو سره مبارزه وکړي، خو ښاغلی مکرون وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به له لبنان سره د مرستې لپاره یو نړیوال کنفرانس جوړ شي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو د ښوونکو استازو د یوې خبري غونډې لاله له افغان حکومت او غوښتل چې د متون د صحرا باغ په سیمه کې د ښوونکو لپاره د ځانګړي شوي شارګوټي پروژه عملی کړي. ښوونکو ګواښ وکړ که دا ځلې ژغوانه ورېدل شي او تر شلو ورځو د ښوونکو د شارګوټي عملی کېدل عملی نشی نو لاریونونه به وکړي. له خوست د ازادي رادیو خبريال نجیب الله خیل راپور واوري.
د خوست د زاز میدان باغ ترزه یو علي شیرو او صبریو د څلورو ولسوالۍ خونکو په یو خبري ناسته کې له افغان حکومت د خپل قانوني حقوقو د ورکولو غوښتنه وکړه. خون کی مولوی رئیس حسن ول د صحرا باغ پسیمه کې پشپک سوجری بزمګه کې د خون کول لپاره خارګوټ اسکیټ شوی چې ټول قانوني پړاوونه سر تر رسیدلی، خو په لوی لاس د 15 لسکاله پرې کېدل ایوی نه بل ورځته ځندېږي.
کچیر ته داسې و چې دا پروژه پلی نشوه په حدود د شل ورځو کې ایمون ملیمن ستړي شوی دي او کچیر ته پلی نشوه ملیمنو چې کوم اقدام وخستو مسولیت به د حکومت او د چرواکو په غوړه وي. پروژه ته وتل مسولیت به موږ په غوړه نه وي او کچیر ته لنونی تر وتل مسولیت به موږ په غوړه نه وي.
د عمر ګول او درویش په نومونو دوه تنه خون کوم په خپل خبرو کې له حکومت وغوښتل چې دا پروژه ژر تر ژره پلی کړي. دوی وایي د خون کو په دې خارګوټي کې د څو زر خون کو نمرې پکې دي.
د دې پروژه په د پنځو کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې تر ولایتي درې فر ټول مراحل موږ خلاص کړی دي. اسناد شته او بعضی موږ سره کتابونه داګ دي. دا سه نه چې کومه اداره پوتې وي هغه مراحل کې پوتې وي نه. دویم دا په سارو بوخ کې 3,600 جره بزمکه مونږ سکچ کړی. په دې کې 2,500 جره به پانتون ته ځنګړی شوی دو، 600 مونږ ته ځنګړی شوی دو، باقي مونږ دا پوتې دو.
یک هیله دا دو چې زر تر زره موږ ته خپله پروژه پلی کړي. که پلی نه کړه موږ بیا په لرینونو او د ولایت مخته او د اداره امور مخته او د ریاست جمهوریت مخته خیمه او لرینونه کوم چې موږ خپل حق ورو.
د نجم الدین په نوم یو خون کې چې د باکول سوالي وسیدون کې دی وای سره لدې چې خون کې د ژوند له بیلابی لوکړونو سره مخامخ دی، خو د چارواکو پاملرنه ورته لګه ده.
د خون کو پښتنه وکي شاګردانو ته تعلیم ورکوي، د کار نه وروته لوي، ډیر غریب دي، ډیر بیچاره دي. وزیر ته وای چې تاسو مفلس یا تاسو نمرې په چی جوړوي، مونږ ته وای چې مونږ یو واس خې باندې جوړو، خو چې مونږ ته روکړل شي مونږ چارواکو نه هله کوي چې موبایل مونږ سره همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د ماتون د صدخیر قوم مشران وای چې یاد سیمه د دوی مال چر دی او دوی په کې د خون کول لپاره د خارګوټي جوړولو ته اجازه نه ورکوي. قومی مشر استاد رحیم شاه چه در نور و مشران و پاستازی تو به خبری کولی ویل
در ایده کام ملچر دن ایده کام پرختی حق در کام داری پشخان پانتون سده موافقه کرید و دوی پخپل و ولسواله یو که دولتی من ذکر داری ولاته دیم آره پی محترم وزارت مقرره مطابق نمره ویل کلشی کام پا جوز دی پشخان پانتون سده نمره سا پا هیچ وقت نموافقه کرید و نیکید.
بلخوا د خوست د ولایت مقام چارواکو له ښوونکو وغوښتل چې د ښوونځیو له پیلېدو سره سم خپل ښوونیز بهیر سمبال کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل حکومت ښوونکو ته د دوی هغه حقوق چې د قانون په رڼا کې د اجرا وړ وي رسیدګي کوي. نوموړي مشخصا ونه ویل چې د ښوونکو لپاره د ښارګوټي د پروژې د پلي کېدو په اړه د ولایتي ادارې پرېکړه څه ده او د ښوونکو یاد ښارګوټی قانوني دی او کنه.
لخو سخموده نجیب الله خیل راپور اوریده لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. اوس په هم صفی الله ستانکزی د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل دا جرګه سختې پریکړې په مخ کې لري. هغه وویل طالبانو ژمنه کړې که 400 بندیان خوشي شي مستقیمې خبرې به له دولت سره وکړي او که خوشي نشي یوازې جنگ او تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین بیان نن ازادي راډیو ته ویلي 400 طالب بندیان باید د مستقیمو خبرو د ژر پیل لپاره د دې جرګې له دایرېدو پرته خوشي شوي وای. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرېدو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. ښاغلي غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې ویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي وو نن یې افغان ولس ته هم په ښکاره اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې بلل ستایلي او ویلي دي دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب زندانیانو پر خوشي کېدو مصلحت وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې مظاهره چیان د پولیسو لخوا توپارک شول. مظاهره چیان د بیروت په بندر کې د سه شنبه ماښام درنې چاودنې له امله غوسه وو او پرون مظاهرې ته وتلي وو. د بیروت په بندر کې د چاودنې تر اوسه 149 کسان مړه کړي او څه باندې 5000 نورې ټپیان کړي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د ټیک ټاک او ویچټ شبکو له چینایي مالکانو سره د معاملو د بندیز اجرایي حکم صادر کړ. دغه بندیز د راتلونکو 540 ورځو په موده کې پیلېږي. او امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یو ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړې. دا د امریکا د کرونا ویروس د ټولو پیښو د ورځنیو کچو تر ټولو لوړه یوه ده.
زموږ شخله ازادي رادیو ورې د ازادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن په کابل کې مشورتي لوی جرګه پرانستل شو. ولسمشر غنی دی لوی جرګې ته په خپل څرګندونو کې وویل چې دا جرګه سخت پریکړې په مخ کې لري. د همدارز ویل د طالبانو 400 بندیان چې جرګه به د خلاصون په اړه بحث پری وکړي درنی دوسی لري او د خوشی کولو صلاحیت نه لري. خو د افغانستان ولسمشر په عین حال کې وویل چې طالبانو ګواښ کړی دی چې که د دوی بندیان خوشی نشي نو جنگ ته به دوام ورکړي او که دا بندیان خوشی شي نو طالبان به په درو ورځو کې خبرو ته حاضر شي. اوس په دې موضوع یو بحث لرو چې طالبان او القاعده آیا لا هم اړیکې لري او کنه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د شوي موافقه پر اساس طالبانو ژمنه کړې ده چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي. د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د همکارۍ په اړه اندېښنې اوس زیاتې شوې دي. دا وروسته تر هغې چې د ملګرو ملتو په راپور کې د هند په براعظمګي کې د القاعده شبکې د افراطي جګړه مارو او طالبانو ترمنځ د اړیکو یادونه وشوه. ځینو فعالانو ویلي چې ممکن ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان هم د دغو وسلوالو په ملاتړ کې دخیل وي. سالم محمد صالح دا موضوع څېړلې ده.
تر لوی اختر یو ورځ مخکې په لوګر کې یو موټر بم چاودنه وسوه چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا له هغه یو چاودنه و چې چای مسولیت نه دی منلې. په افغانستان کې ګڼ څارونکي دا د هغو تروریستي ډلو کار بولي چې د طالبانو په چوکاټ کې فعالیت لري او یوه هم القاعده شبکه ده. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ په جنګي برخه کې همکاري هغه سره روانه ده.
په دې کې شک نشته چې دوی د طالبانو سره ډېر نږدې کار کوي. د دوی د فعالیتونو دوه ډوله دي، یو دا چې خپل د خارجي القاعده ډله دي په افغانستان کې فعالیت لري، بل د افغان طالبانو په لیکو کې او د نورو خارجي ترستانو په لیکو کې یو شمیر اتباع دي، قوي جنگي قومندانان دي او حتی برابري ساته دي چې هغوی د القاعده ته خپل بیعت ورسره کړی دی او د هغوی سره نږدې همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې تیر اونۍ خپور شو ویل سیوی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده ډلې د جګړه مارو شمیر له 1500 تر 200 پورې دی چې د بنگلاديش، هندوستان، میانمار او پاکستان وګړي دي او د طالبانو تر چتر لاندې له نیمروز نیولې تر هلمند او کندهار فعالیت لري. تر دې مخکې د هلمند والی محمد یاسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د القاعده شبکې د غړو د فعالیت ساحه له هلمند تر هرات پورې پراخه ده. ولی ویلی و چې د طالبانو تر چتر لاندې په دغه سیمه کې نور بهرنی افراطی ډلې هم فعال دي.
اوس القاعده د برامچین نیولې تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګ نور مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې، تر لشکره طیبه پورې، تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبان حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د طالبانو تر چتر لاندې د القاعده جګړه مارو د فعالیت ساحه له ختیځ څخه اوس د افغانستان جنوب ته غځېدلې ده.
پخوا فکر کېدوی چې القاعده یوازې په ختیځ کې د بلخصوص کونړ او نورستان او دغه ولایتو کې، مګر وروسته وروسته دا ولیدل شول چې اصلي ځای په جنوب کې دی او د جنوب کې یو مهمه نقطه چې د القاعده حضور دغه د ایران سره اړیکې دي. حتی دا شول کېدل چې حمزه بن لادن د اسامه بن لادن زوی به نیمروز ولایتو کې پاتې کېده او بیا به د ایراني چارواکو سره لیدل.
د القاعده شبکې او ایران ترمنځ د اړیکو لنجمنه موضوع تر دې مخکې هم مطرح شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د 2019 د کال په میاشت کې د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو په دې کې شک نسته چې د ایران اسلامي جمهوریت او القاعده شبکه په خپلو کې اړیکې لري. د امریکا دوه استخباراتي چارواکو ټایم مجلې ته ویلي مخکې تر دې چې امریکا په 2001 م کال کې په افغانستان کې د القاعده پر مرکزونو حمله وکړي، د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن او د القاعده شبکې نور مهم غړي په ایران کې وو. که څه هم د شیعه مذهب ایران او القاعده شبکې ترمنځ چې ډېری غړي یې سرسخت سنیان دي په مذهبي لحاظ ډېر توپیر دی، خو د ځینو په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دغه دوه متفاوت اړخونه سره متحد کړي دي. د نیمروز مدني فعال فایز بلوڅ وایي دوی هم په خپل ولایت کې د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه اوریدلی دي.
په نیمروز ولایت کې دغه راپورونو دا خبرونه مشتره رسیږي چې دلته القاعده جنگلي طالبان سره اړیکې لري، شپراخ اړیکې ورسره لري، خو تر اوسه پورې د اسکره راپور او د اسکره خبر موږ نه ترلاسه کړی. د القاعده دا غړي چې د ایران هیواد څخه راځي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان جاوید فیصل وویل
طالبان لا هم له القاعده او نورو سیمه ایزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبانو په لیکو کې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي او دلته خپل تروریستي فعالیتونه ته دوام ورکوي.
د افغانستان حکومت تر اوسه په مشخص ډول نه دی ویلي چې طالبانو کومه وسلوله حمله د القاعده شبکې په مرسته کړې ده، خو ځینې حملې چې طالبان مسؤلیت نه مني دومره پیچلې وي چې حکومتي چارواکي له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره ارتباط نه ردوي. د نیمروز یو مدني فعال احمد ظریف یوسفزای وایي داسې ښکاري چې په ځینو حملو کې نورې ډلې له دې جملې القاعده شبکه داخلوي.
د طالبانو او القاعده ترمنځ چې کوم ارتباطات ست تر ډیره بریده په مخفي ډول سره دي، ځکه په افغانستان کې چې کومې پیښې رامنځته کیږي تر ډیره بریده هغه پیښې چې د طالبانو پورې نه مربوط کیږي، نورې ډلې دلته یې ترسره کوي، طالبان چوپتیا غوره کوي او په ډیرو مسایلو کې بیا دفتن د طالبانو له لورې اعلامیه نشر کیږي چې دغه پیښه چې رامنځته شوې ده دا زموږ پورې نه مربوط کیږي. مګر د طالبانو شتون په افغانستان کې دلته د القاعدې د فعالیت لپاره زمینه مساعده کوي، یعنی څونه چې طالبان دلته پاتیږي او د دوی شتون سته هغومره د القاعدې ډله هم دلته پرمختګ کوي، دلته فعالیتونه سرته رسوي.
خل القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو موضوع حساسه ځکه ګڼل کیږي چې طالبانو له امریکا سره په لاسلیک کړي موافقه کې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې اوسنی مشر اسامه محمود دی چې د اسم عمر پر ځای ټاکل شوی دی. دغه راپور چې امنیت شورا ته سپارل شوی وایي په ټول افغانستان کې د القاعده د جګړه مور شمیر د 400 او 600 ترمنځ دی چې دوی په 12 ولایتونو کې فعال دي او د دوی مشر ایمن الزواهری هم په افغانستان کې دیره دی. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي له القاعده سره موجوده اړیکو د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات پیدا کړي دي.
القاعده په افغانستان کې خپل حضور کوي لري او د دین علاوه نه یوازې طالبان ورسره خپل اړیکی نه دي شکولې تر اوسه پورې. زه فکر کوم دغه د القاعده سره اړیکی دا د نظر اختلاف د طالبان ما بینس کې پیدا کړی دی چې ځینې سیاسي طالبان وایي چې باید د اړیکی وشکو مګر نظامیان وایي چې نه.
د راپور په حواله د القاعده شبکې دغه جنگیالي لاقانی شبکې سره چې د طالبانو د ډلې یو افراطي څانګه ګڼل کیږي نږدې اړیکې لري. اوس داسې راپورونه ورکول سوي د القاعده شبکې هغه غړي چې لای هم له طالبانو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي له ایران او بل ګاونډي هیواد پاکستان سره اړیکې پالي. د ملګرو ملتونو راپور وایي په فبروري میاشت کې د القاعده شبکې مشر الزواهری له یحیی حقانی سره چې د حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د 2019 د کال له نیمایي عمده ارتباطي کس ګڼل کیږي کتلې دي. د راپور په حواله دوی د خپلو روانو همکاریو پر موضوع بحث کړی دی. په افغانستان کې د پاکستاني الاصله تروریستانو شمیر د 6000 او 6500 ترمنځ شول سوی چې لا هم په افغانستان کې فعال دي او زیاتره له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره اړیکې لري. د کندهار یو مدني فعال نثار سالی وایي بیلابیلو اقتصادي او پوځي ګټو ځینې تروریستي ډلې سره متحدي کړي او نوموړی د پاکستان رول هم مهم ګڼي.
د القاعده طالبانو حقانی ډلې او د تورت نور ترهګریزو ډلو ترمنځ ډېری مهمې مشترکې نقطې شته چې یوه تر ټولو مهمه هغه د دوی د تمویل او د دوی د نظامي ټریننګونو مرجع ده چې هغه پاکستان دی. تر څو پر پاکستان باندې قوي فشار وارد نه شي هیڅ امکان نه لري چې د طالبانو او د دې تورت د نور ترهګریزو ډلو خاص د القاعده سره د غوي اړیکه پلی سي، ځکه د افغانستان په بربادي کې یو مهم رول القاعده درلود چې یو اسامه بن لادن د طالبانو څخه غوښتي امادي ورته مادله او چورته وي سپاري.
روس له دې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه القاعده شبکې پر امریکا تروریستي حمله وکړه، امریکایي ځواکونو د دې شبکې د ځپلو په مخه پر افغانستان برید وکړ. په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي د طالبانو ځینې مشران ډیر پخوا له القاعده شبکې سره ارتباطات لري.
د طالبانو ځینې قومندانان چې د روسانو په وخت کې مجاهدین سره یو ځای وو او د روسانو پر خلاف پر جهاد بوختو، د هغې وخت نه د القاعده قومندانان سره په اړیکه کې وو، د هغې د وخت نه په اړیکه کې پاتې شوي دي. دویم دا چې طالبانو په رژیم کې د طالبانو تر ټولو مهم تمویل کوونکی القاعده وه. دریم هم دا ده چې دوی بعضی قومندانان د القاعده د کورنیو سره رشتې لري، فامیلی رشتې جوړې کړې دي، مثلا ودونه کړې دي. او څلورم هم داره چې دوی مشترکات لري، موخې سره یو دي په افغانستان کې د لیدلوالو پر خلاف دواړه حرکتونه په جګړې بوخت دي.
په افغانستان کې روانه جګړه لا هم سړه سوې نه ده، حال دا چې طالبانو په هغه موافقه کې چې په دوحه کې د فبروري پر 9 امریکا سره لاسلیک کړه په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. په هغه موافقه کې طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د افغانستان حکومت د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. خو که طالبان لا هم له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره ارتباطات ولري، د واشنگتن او طالبانو ترمنځ موافقه به څه کیږي؟ ځینې فعالان له طالبانو غواړي چې پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره یې په خپله موافقه کې کړي دي. د نیمروز مدني فعال احمد ظریف یوسفزی وایي تر ډیره په موافقه کې ځای سوي تعهدات عملي سوي نه دي.
هغه تعهدات او ژمنتیا چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سوی ده، تر ډیره بریده موږ وینو چې په یو شمیر مسایلو کې بیا هم په ناحله ډول سره مخ ته ځي. یعنی ولس دلته تشویش لري، ځکه چې موږ وینو چې روزمره په افغانستان کې جنگونه کیږي، بریدونه ترسره کیږي، د طالب القاعده د امریکایانو لروري عام وګړي وشل کیږي. زموږ هیله دا ده هغه ژمنتیا او هغه تعهدات چې د دوی ترمنځ ترسره سوي دي، دوی د هغه سي پابند ووسي تر څو عام وګړي ونه وژل سي.
تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د طالبانو فعالیت په هیواد کې تر شلو د زیاتو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. خو له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو په اړه وروستیو راپورونو د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د موافقې د برخلیک په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، له ازادي راډیو سره په تماس کې د القاعده شبکې له غړو سره د دې ډلې اړیکې رد کړې دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالانو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. لانسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مغلمړی وختونو نه موجود وو.
سیو نو بیا الوتک چیری او څه وخت جوړه شو؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورم یوزر نه سو دریم کال کې ایو الوتک جوړه کړه.
او چت کړه پرواز سړی نشیل پرواز لالیا لالیا.
نن هم دا موضوع تیړو. په پیل کې د الوتکې یا طیارې د رامنځته کېدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یو پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، له انسانانو سره د الوتلو فکر لا مغ لومړی څخه په ذهن کې مال وو. په تیره بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډیره وس به ورتلو، چې کاش کې دوی هم کولای شوای چې اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرۍ جوړې کړې، غوته وزرونه ورکړل، چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا تیاری جوړ شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي،
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه چې د یو لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د غونه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې الوتکې ته ډېر ضرورت پیښو دی، بېلابېلو هیوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یو هیواد څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. د چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي،
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمن بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل، د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې یې پرې شروع کړې. د الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. الله حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بېلابېلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ، او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هیوادو مشرانو تحفه ورکړي، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هیواد ته وارده کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي، یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د ده دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په تیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي.
دا د سالنګ په غروب څه وختم، په دې وخت کې د غره په سر باندې تیاره شي ولړزه غونډې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته څه خطر غونډې احساس، مګر وروسته دغه نه به هیڅ مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول کچې راتللو، جلبیان مې د افغانستان د هر نقطې ته وړل.
یعنی د سویلې سو چې د ځوان ډېره برخه هم لزمکینه په اواتې راکړې.
کوم وخت مکلفیت کې مکار کا بیا نو تقریبا کنیمای نه نیمای نه لګه کومه په هوایی هغه کې تیر کړی فضا کې. نو په هوا کې چار څومره پرواز ما کاو، ما د خژوند او د امن احساس کاو.
په
هوا کې سوله وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په تیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تڼیوال وایي،
زه د پېښور نه جرمني ته تلم، کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم شپه وه خدای خبر د کومې ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان دوی د سټیوردستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي، مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېځ به و، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه ولمر وو. یعنې په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوټ یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یو حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوټ کې له تیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي،
په افغانستان چې ده 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جذبه زښت ډېر قوي ده. موږ به له تیارې له بدنې نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به یې درلود، بیا به پراشوټیست به جلا کېده له تیارې نه به ځان یې غورځول. بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوټیست یا پیلوټ ته یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که، بیا پراشوټیست ګټه پورت کوي. زه خو مسلکي وم او 100% په تیارو کې پراشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند په شیبو کې د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه ابي بالا خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې، او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبري کی. کته هم په دې ورستیو کې بي پيلوټه الوتکې هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پيلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وی چې شتونی ضروری خبره ده. دا چې تیاری څو ډول دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او د تورته پختنی په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل ل پیلوټ عتیق الله څخه کړي ورته وښي.
توی چې لومړنۍ پیلوټ څوک و، تیاره څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنۍ پیلوټ افغانستان کې چې ایتالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده، چې ډګرمن و، انجینیر دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور سه فیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه تیاره په نوم د تیارې دوباله پروانه دار و، هغو دوی اولین پرواز اجرا کرد.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانته سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانته سنف ده، الیکوپتر ده، زانته سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده که پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرین و ده.
بله.
بعض تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تغلری چارتر سوی سیغا چوکی نلری التا وزن انتقالی که دای سی وی ای پیو سالون لری.
بله.
ده مشخصاتی و
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسوی؟
بله. انجن یو بخش ده، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخش ده، زانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنان موږ دا په مجموع کې د نظامی اصلاحاتو کې په نوم د چار مسلکه بغلو سیاقه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوټ یعنی چه؟
کپتان آغ چوک ده سه آمتان مسئولیت تحت اداره دیم دی کپتانی و کوپیلوت معاون پسفت رو سر پرواز کی.
که در توایی چی خطر سره چه وقت مخ کیگی؟
اصلا خپلا تایره خپلا یو خطر یو دار رو سره.
بله.
بنان امیش ویسی خی آمادگی پمزکه که ما فقط پا اوا که ده تکنولوژی دومره مخیط لیلی ده سه عمری تشویش ورد نده.
بله. آسمان ریزی کنه لدو سره کل مخ کیگی تایره نیچ که اولای چی زر کینی اغا بنا مال تا گرزی تر تو چلار پیدا کی؟
اصلا هر تیاره سیستم راداری لری، آقا وری سیخ بندی لری خطرناکی دی، آقا کپتان خپل خط سیر وقت چکیی لی مقدماتی مسافه نه دا وست دی را دیدن.
که دی خپل اولینی پرواز که سرات وکره کلمو چی پرواز که و چنگ وی ورخطا وی کنه؟
دی را جالبه دا وست دا کمربند د یو څه تغییر سوی و ما لاس نه ور ور و ما ولس کېدای سي و خوېګم او ام وو ولېګم دا ما تر ډېره امغه وخت کې خاطره نو هغه اول حالت یو څه ډیپریشن باندې
تاسو چې ډېر مور لازم کې نه پاوات روي څومره ستړي کېدی څومره خسته کېدی
یو ترانسپورټي پیلوټ خو طیاره کې پرواز کوي هغه دی وجود جګه کالوري لاس ور کې نو دا خپل کسالات دا مکه یو ریسک فزان منل پیلوټ هیڅ شي نه لري پیلوټ اتا تابوت نه لري پیلوټ کفن نه لري پیلوټ ته یو معمولا نه چی جوړیږي څه اده فامیل تسلی سی بس غلطه تپای ورته مشخصه کړو
درنو دوستانو الوتکو ته د تاریخ په بیلابیلو دورو کې زیات زیان واوخت چا وسوځولې چا وتختولې او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې و دروله په دې هیله چې لدی ورسته مو تیاری خوندي او سفر مو به خطر وي ژوند په شیبو کې خبرونه پاتره سو تربیا خې چاري